کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرح خلاص. په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو تسکینې ادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
د لغمان اوسیدونکو د روانو جګړو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب غواړي.
ماشومان سفر په پی کې ګرځي، جنګونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغه هلته غیر و هغه هلته کورونا نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنګ ته ضرورت نور نشته.
نن د پښتو ژبې ورځ ده، د دې ژبې پر تاریخي مخینه او اوسني حالت په یو تفصیلي راپور ووري.
کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده.
نو راپورونه هم لرو. په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی سي، حقیقت څه دی او تندې څنګه. خو لومړی خبرونه له سلام محمد صالح څخه.
د ملي امنیت سلاکار پاکستان په افغانستان کې د نه اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو تورن کړ. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په ښه موقف کې دي. د ناټو سرمنشي وایي بلاروس شای د روسیې په مرسته دراین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه په زور ناستې ته مجبوره کړې وي. د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نه اعلان شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دې مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته آشکار ده. او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل امیر روغتیا څلور لارې ته څیرمه له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته د دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې وویل.
دا چې د ناتو ائتلاف او قاتل ملاتړ ماموریت ځواکونه له افغانستان په منظم او خوندي ډول په وتلو دي، په عین حال کې څرګندوي چې زموږ د افغان امنیتي ځواکونو شریکان په زیاتو مواردو کې زموږ ورونه او خوندې تر ټولو غوره ممکنه دریت کې دي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوی او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات پرون سوي چې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې هم تخریب کړی سوي دي. هخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا د 215 اتل قلوردو ویان یحیی علوی نن رسنوی ته ویلي د کندهار په خاکریز او شاولی کوټ ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
څلور رشتنه وسلوال ترهګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. په دې عملیاتو کې د دښمن دوه پتنځایونه د 8 اسلحې سره کاملا د منځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قاري غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاند وی په کرانو منجان ولسوالی کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بول سوي ده. نیک محمد نظری نن ازادي رادیو تو ویل چی وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباو په مرسته غشتل تیرش په پر دغه کان ډلې برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کرانو منجان ولسوالی پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه چې غختلې د بهرنیو تروریستانو په همکاري وکړي، د دې ولسوالۍ د ولسی پاڅونوالو په همکارۍ په شاو تنبول شول او طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتسنوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخو د پکتیکا د امنیت قمندانی ویان شاه محمد اریان وی د گیانی ولسوالی پخوانی امنیت قمندان بیارخان تیر شپه د ماین په چودنه کې وجل سوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سوی بیارخان په ورستوي کې په سرروزی ولسوالی کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. محمد داود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغلی لغمانی رسمن د غزنی د والی په توګه معرفي سو. محمد داود لغمانی چې دوی اونې مخکې د فاریاب د والی په توګه په یوه پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو، د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې والی دې د دوی په خوښه معرفي سي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. ینس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په منځ کې دې رژیم وکړی سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولی سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوې لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو. خو د لوکاشینکو یو منتقد ورځپاڼه لیکونکی رامن پراتاسوویچ چې په الوتکه کې ونیول سو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. څیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې پر 9 د څیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی څیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جمعه ته جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه.
خبرونه ملازده رادیو واوریدل دوستانو د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایروس د نوې چپې د کنټرول لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښوونځیو پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس اخته کسانو پیښې زیاتې سوي چې دوی یې دغې پیښې ته اړ کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت د پلازمینې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ټول کوانځي په هنتونونو او خوانیز مرکزونو تړل اعلان کړل. دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایروس د نوې چپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل.
شما درک ندارین،
مونته ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ. اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حداقل تر 80 یا 90 سلنه خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواخی او دی او حلارې هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بی غوره
اوسو، بی تفاوت بشو؟
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. د وزارت په دې اړه پیوخ خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللای دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د غبرګولي له اتمې نیټې به د دوو نیو لپاره په یاد 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه تړلي وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومیټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دی په تمه سي. په دې خبري کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینی حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړی و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه مشت وړاندې کوي، موږ مجبور چې داغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځیو پوهنتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو، پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغیزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي رادیو ته وویل
که څه هم د وضعیت د کورونا جدي ده، نو موږ په تېر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کورونا وایروس دوی کنټرول وسې کړی او دوی موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
د عامې روغتیا وزارت دغه پریکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کورونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دې باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي مکاتبو نو دغه چې په ځان باندې عملی کې، نو باید دا خپله کړم چې په اوس وختو کې درسونه ته رخصت ورکړل شي، په هانتونونو مکاتب دی وتړل شي. دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونه وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کورونا وایروس تخپراوي د مخنیوي لپاره د دواو نه لپاره د ودونو د سالونونو پر ریزرو هم بندیز لګولای و.
دوستانو اوامه ورتل چې سر لننه به د افغانستان په شپږ سو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه نیو په مخه بند سي. د څلور دیش ولایتونو په منځ کې ولې دا ولایتونه د دوه بندیزونو لپاره انتخاب شوی دي؟ د امریکتیا د وزارت مرسیال وین میرویس علیزی پاړوي
دا تصمیم چې ملکی کې منګ د پیخو په نظر کې نیول سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول وات نقشه منګ رنګانګي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دی هغه کې تر ډېر جدي وخت نه دی، یعنی موږ جوړ رقم لرو د پدلمه کټګوري کې هغه ولایت دی چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانې شوی دی. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي وخت لاندې دی، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دی، کابل دی، او د قندار ولایت شامل دی، او د غنور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دی. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغوندو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د وټل خو څنګه وټل نه چي دي، یعنی کوم محافل چې تر سره کیږي هغه هم دا غوښتم یو نوی وخت ورکول شو چې یو نه څه به روسته به هم بنديږي او د درې مې ستاسو د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووله نیولای هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو کچیر کپی خېریږي نور محدودیتونه به هم په وته وکړي.
الیسه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخ کې ویلی و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ لخاطر امکانات نه لري څنګه په دې برخه کې مو هڅه زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر تر لاسه کړي کیټونه؟
بالکل مونږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو چې په دې تشخیصي برخه کې نوې وځي په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدودیت مشکلات او ستونزې موجود دي نو لاندې عمل موږ اوس یوازې دومره کولای شو چې برېټانوي نو ویروس په یو کې تشخیص کوی هغه لپاره کیټ لرو او د هندي نړۍ لپاره موږ هڅه کوو چې د نړیوال روغتیا سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولای پر اټلنټیک کیټونه ترلاسه کړو او دا غنه وهم تشخیص کوي په وخت کې چې ا دې ته مثبت شته او کنهسته.
د افغانستان د امیرختیا د وزارت مرستيال وین میرویس علیزی وو. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګهل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
سمو جغلا زده راډیو ری نن د پښتو ژبې ورځ منځل کیږي. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د می پر 9 په کابل کې د وی غونډې پر مهال ورنځل سو. احمد شاه زمي د پښتو ژبې تاریخ او سنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې په کډوي وورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغه لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو په خوانی یې ورنځي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وای چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاده سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شو چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجي ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود وو چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیات ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د یو کده شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 26 ژبو کې ځای لري.
سمو شخلاص د ریډیو ری دوستانو مخکې تر دې جوړاندې نور راپورونه تورسو به هم د افغانستان پر مسالې تم کې جوړ د لغمان اوسیدونکو په دې ولایت کې د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې روان جګړې حالت د ګڼو ځای خلکو سرونه کورونه او کروندې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لتیری ونې راییسې د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي، ځایي اوسیدونکي پکې د خپل سر او مال د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک لدی ویری چې جګړې لیاوی ورځې بلې ته د تودیدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي، ل خپل مینو وتلی او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونشي نو ناورین به رامنځته شي. د د جنگ لخکیلو خو غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسیدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشن ټولو ساحو کې یو مرزیو ساحه کې د متلام خار ته نږدې مرکزی مابس شاوخوا کلو کې هم پیلن د پاره هم جنگستان ده، یعنی خلاصو نه ده. زمون غوښتنه هم دا ده دغه وخت کې د فصلونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کرلو وخت ده. ماشومان سفر پټی کې ګرځي، جنگونه دي په یو داسې ځای کې وکړي چې هغلته غیر وي، هغلته کورونه نه وي، ملکي تلفات نه وي، اول خو جنگ ته ضرورت نور نشته.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام، دولت شاه، علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه په عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیې ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیر په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې زی.
د عملیاتو تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالۍ دواړو لوټه د عملیاتو یو ګڼ شمېر سیمې ته سپیه او تلاشي شوي. تقریبا یو سلو سلوي کسه د دښمن وژل شوي او شپږ کسه ټپیان دي. البته زمونږ عملیات بمبی خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ودا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګشوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستي او جګړو لکبل شاوخوا 3500 کورنۍ کډوالي شوې چې نږدې 400 کورنۍ او ته یې لمړنۍ مرستې رسولې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې ونړي والا موضوع په هند کې د کورونا دوهمې چپې د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل هندي ساری ته ویلي هماغسې چې د کورونا وبا په لومړي وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپل 4.5 میلیونه وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحدو ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کورونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړي ورځو کې هند امریکا له متحده ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزا یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
تاسو ازادي رادیو ری په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. الحمدلله محب نن په کابل کې په یو امنیتي کانفرنس کې دا خبره وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونه په غوره وضعیت کې دي. جنرال سکاټ میلر نن د کابل له نیو کابل کمپ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او افغان لوري ته دغه کمپ د سپارلو په مراسمو کې دا خبره وکړه. د کورونا چارو وزارت وای د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 ډیر شوسلول طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د بدخشان د والی وایاند وای چې په کیرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پرکان د وسلول طالبانو یو ډلایز حمله په شاتم بول شوی ده. محمد داوود لغمانی نن د غزنی د والی په توګه خپل دند رسمن پیل کړل. د چې دوی ونی مخ کې د فاریاب د والی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي شوی وو. د ځینو کسانو د مخالفت لکبلې خپل دنده پایل نه کړای شوی. د ناتو سرمنشي وای د په باور د بیلاروس چارواکو احتمال د خپل متحد روسیې په همغږي د آیرلند د هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبور کړی و. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می نه وشتمه دي د دیموکراسي لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمنځل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جمعه رسمن پرانیست.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د وولو بدلو ترمنځ د فوتبال غوړه لیک پیل کړی دی. د دې فدراسیون وایي عزیز ماشوف نن ازادي رادیو ته وویل دا لیک د هلکانو د لیسې قانون آریانا شاهي چانچیر کریمتل او شهید انجینر عبدالمتین لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د لیک په ډول به دوه میاشتې یو بل سره سیالي کوي. د ښاغلي ماشوف په خبره دغه لیک اتل لوبډله به د افغانستان اتلانو لیک ته د لارموندنې لپاره د جنوب لویدیځ زون سیالیو کې د هلمند په استازیتوب ګډون وکړي. په بدخشان ولایت کې د غړو ښکلا فټنس سمبو کورش او آزادې وړې غېکنیونې کلبونه پرانستل شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه کلبونه د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د ملي سوداګر قدرت الله حکیمي په مالي مرسته جوړ شوي چې 3 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ښاغلي قاریزاده په وینا دا کلبونه چې تېرې ورځې پرانسته وشول نشي توک څخه د ځوانانو د استفاده پراګرزولو کې ډیر ګټور تمامېدای شي. او نن د آی پی ایل پات یو د شلو په پاړه پریکړه کیږي. د راپورونو لمخ هند کرکټ بورډ نن شنبه دی وی سری ناشته په ترڅ کې د آی پی ایل لیگ او د شلوریز نړیوال جام د رسمي قربتو په نیټه پاړه پریکړه کوي. خو د سپورت ټوډي ورځپاڼې د راپور لمخې د هند په کرکټ بورډ کې وشمیر سرچینو رسنوي ته ویلي چې د آی پی ایل سیالیو قربتوب د سپتمبر میاشتې له 19 بیا د اکتوبر میاشتې تر 19 نیټې پورې متحده عربي امارات ته ورکړل شوی چې په دې تړاو رسمي پریکړه به هم د راتلونکي شنبه پورې کیږي. آی پی ایل یا د هندستان د کرکټ غوره لیګ تر 9 وروسته د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې په هندستان کې د کورونا خپرېدل پراخ شول د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره وځنډول شو.
دوستانو سپورتي خبرونه مهم اوریدل دا او دغه از موږ نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم ولولي او خبرونه مکمنه اوریدلې وای اوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور کوډان دي په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي یاست له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو اماني دوره یې ډېره څه بیلګه ده. افغانستان د خلکو دشمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیم شوي دي. څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه پر افغانانو باندې وروڅکي. په وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی څخه خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامیږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګری په دې ورسوي کې چې شوې دي. در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه ویاندویان دي. ولی نشي کولای شي دا تبلیغات مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرام کوي.
خلک ځکه متاثر کیږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشت مولوی چورو تعالی له ولت ویني، نو وی ورانه ویني. په دې کې شک نشته چې هر بایستاک افغان او د دې خاورې اوسېدونکي چې د طالبانو دغه جنایتو ته متوجه چې دا جنایت وویني نه آرام کیږي. به ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالای ولې دا د وحشت بیلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اند دې ماته بې وشنې بې ورانې به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هر ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بیلګې پرون ده شي دغه اونۍ پیل سوله د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده شي. ارقام یې وړاندې کړل، هغه پروژې یې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې فیصله ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنی اطلاعات ورکړي، ولی په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت او
مینا پاسه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعات ته ورسره راشو هم یو لنډ ویل غیزوای ما مودا وړاندې کې تاسو فکر کړئ د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خبره شول او اته د سقوط مسائل مطرح شول پر رسنۍ ټولیزو رسنۍ کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وړاندویان راغلل او د دغه جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې ویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ وړاندویانو د سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستاني او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټی دي تر بډوالې ویشي لغمان ته سقوط ورکړي، ولې لنی که مره د افغانستان امنیتي دفاعي قوا او هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعات په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعات او رسونه د عمومي مشر یاستئ، معنی چې د اطلاعات او د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 80% د وینډویانو د حضور پر رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات رسوي چې د حکومت د وینډویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي دي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هر ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې
اوسي. یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوکه دغه ده چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې پر اس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنی او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي. مرسته
ویاندویانو ته ویلي دي چې د ګجرات باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک ګټه نه پرې شي. هغه افغان دي ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی، او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساري دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې پاس کولی شي، بې ساري دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساري دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل چې کوم پلو پل چک والوسي، کوم تعمیر ونړوي، ښوونځي وسوځي، ښوونکي ووژني، په روغتون ونړوي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي ویچارې کې سټبیل ګیا ارغنده او دی کې له دغه ورو پاتې تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري. پاتې تاسو په شلو کلونو کې ویلې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله ورانې ماسي او بل کوم پیسې درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی. تاسو هم دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب بوجم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي، نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی، او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري، نکم برنامه
نو پالځ زما ورسه پختنه هر ننګونه تر شای او فرصت لري سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړو چې د خلکو رواني امنیت خوندې شي او اوږي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي تزي کې خپل کار تزي ل رواني اړ خطر شاد تبلیغات او مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د دې امنیت او دفاعي قواوی د دې ورته لري چې خپل ولس وساتي په هر برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطعات افغانستان هر دشمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په غوي باندې تفکو زمون امنیتي او دفاعي قواوي هر ورځ لاسته راوړي لري طالب واشي زندانونه مته یو افغانانه او حکومتي عسكر لوګو څخه باسي هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوي د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لاګونو پر مهال کله اورستونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټول څه دی کې په مجموع کې طالب بل دي چې واشي او د وژنې خبرونه ورته بلې هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هر ورځ له بښون کې یا به ښوونځي پرنسل کې دی یا به روغتون پرنسل کې دی یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور من کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال لته سړي رمننه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هوا
د تانی څنګه درنو وريدونکو سلام د دیونه په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو و باورئ چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وی او کوم کارونه کوي
خلک د فکر خونو لګټونه دي خبر
تولید به هم د فکر تولید دی
تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي
تینګ ټانک یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو پر وړاندې کې تنظیم او په خړه ډول عملی کړي د فکر خونې د سیاسي اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لوی بحثونو ته لار هواروي یعنی که د فکر خونی لایوی خوا څېړنې کوي بل خوا د بحثونو رامنځته کوونکې بنسټونه هم دي لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي
فعلاً نسته کوي هغه په ټیټه کچه دي ممکن د ظرفیتونو نشتوالی د منابعو نشتوالی دغه عوامل وي خو یو لوی عامل او یو لوی تشخیصی موږ په اکثرو لمداسي جوړښتونو کې معلومی یو متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي. هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یو خاص ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړېږي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي همدی ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهیږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد دي، ډېر لږ خلک د سیستم څخه په تحقیق باندې پوهیږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید وایي چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغه مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ور باندې یو ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلې، د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ترلاسه تر اوسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي و برخه ده، په تاریخ کې دینی مطالعات او د تورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد الخطری دوه مثال ورکم. مثلا ک چیرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، دغوی لپاره پالیسي جوړولې. نو اوس د کورونا د درېمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه، په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کورونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کورونا د درېمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. که موږ ټینګ ټانګ درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای، یعنې موږ کولی شو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولی شي چې موږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ به کولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته، دوی سره د ستراتیژیو او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث وکړي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکیږي.
څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې فکر خونی په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکر خونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدی صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تنگ تانکونه یا فکری خونه لویا تولیدی به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید له بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي په دوهمه فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ یو تاریخي اکاډمۍ ده. په افغانستان کې په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسه په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي د همدغه سي په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګتنګونو پر کړی و. هغه ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت سپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دل په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته یا د هغه غوښتنه امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغه غوښتنه نشي پر کولی. نو د همدې خلا د پر کول لپاره د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خواله دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده ښه توګه دوی پوهیږي، پرې درک کړې ده او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه را پیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. د ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او ترشا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویل څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ساعت